سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کړی کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یو نیټیار وايي دوی د خپل ځینو شریکانو په همکاري په بهنه روغتیا او د معیشت د فرصتونو د ملاتړ په برخه کې د ځینو اړ افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي د دې ادارې د افغانستان څنګه ننجمع په خپل ایکس شبکې لیکلي دي چې دوی به د سعودي عربستان د پرختی صندوق او د اسلامي بانک په مالی ملاتړ د غمرستي برابرې کړي د غیدارې ویلي چې د غمرستو لارې به وکړي شي تر ډیر زرو زیات ماشومان ته د تعلیم زمينه برابر کړي پر لرو پرتو او د طبيعي فتنو لکبله په اغیز منشو سیمو کې به هم تمرکز وکړي او اته نوي روغتي مرکزونه به جوړ کړي چې تر 15 لک زیات کسان به ترې ګټه اخلي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی به د لاسي صنعت ودې ته نور هم زمينه برابر کړي چې راستنه شي او یې هم بې ځای شي کورنۍ په خپل پخو ودرېږي په پاکستان کې د 15 چنۍ انجنیرانو له وژل کې دروسته چنۍ قراردادیانو په پاکستان کې د بو د دوه لوی بندونو داسو او دیمر بهشه د جوړولو کار ودرو د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې د خبره تایید کړی ده تیر سه‌شنبه د خیبر پختونخوا ایالت په شانګله کې د یو ځانمرګ بریټ په نتیجه کې 15 چنۍ انجنیران او یو پاکستانی موټر چلوونکی یو وژل شو یو پاکستانی چارواکی د نوم خودل په شرط فرانس خبري اژانس ته ویلي چې چینی کمپنۍ ولا پاکستانی چارواکو غوښتل دي چې د بیرغمنې د دغه ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نوو امنیتي پلانونو سره راشي په دغه ساحو کې 1255 چینی وګړي کار کوي هم د پاکستان او هم د چین لپاره د چینی وګړو د امنیت موضوع د اندېښنې وړ ده ځکه چینی وګړي زیات وخت د افراطي وسلوالو په حمله کې پنخه کیږي د 2023 کال په جولای میاشت کې په کوهستان کې په ځانمرګ بریټ کې د نه چینی وګړو په ګډون د 14 کسان وژل شوی و د جنوبی افریقا په یوه غرنی سیمه کې پرونی او بس موټر لپله لاندې غورځیدلې او لکه تلګه 15 کسان پکې مړه شوې دي لدې پیښې یوازینی ژوندۍ پاتې شوی یو اټکلن ماشوم دی چې د سختو ټپونو له کبله درملنه روانه ده تر پیښې وروسته له هغې ځایه لوګي پورته کېدل د جنوبی افریقا چارواکي وایي د ښکار شو د بس چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړی و دا ترکیه امنیتی ادارې نن خبر ورکړی چې ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د میاشتې پر 9 امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي دا لکه چې په 2019 کال کې اردوغان له پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره چاړي کې ورسره بهتره وی کتلی و نمړی وردی چې د موړی واشنگټن ته سفر کوي کله چې جو بایدن د 2020 کال د ولسمشر په ټاکنو کې ګډون کړي شو انقری د مخامخ کتنې د زمینی برابرول هڅه کړي د ناتو د غړو هیوادونو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې دا زینو ستونزه لکبله خړې پړ شوې خو په جنوري میاشت کې روس له هغه بهتره شوې چې انقره په ناتو تړون کې د سویډن د غړیتوب موضوع تایید کړه په دغه اپوزیټورن کې د سویډن د غړیتوب موضوع شل میاشتې وزندې د چا د واشنگټن د بهوسلیتوب سبب شوې و او په سوریه کې یو څارون کې د لوای چې په شمالي خر حلب کې د اسرایل په بمباریو کې د سوریه د دولتي ځواکونو لکټر لګ شپک د شغړې وجل شوی او په لسګونو نوټه پیاندې د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن جمعه ویلي چې د بمباری نن سار وختي حلب ته نږدې په جبرین سیمه کې شوې ده او د وسلو هغه ډیپیوګانې په نخې کړې دي چې د لبنان د ایراني د لبنان د ایران پلاوه حزب الله ډلوي د سوری د دې څارون کې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي اسرایل په خپل بمباریو کې د السفریا سیمه زنی د سات پنه خکړی او د هله پالوی دیس کې لا کفر جوم سیمه هم د 14 غک اوریدل شوې دي اسیز مخه کلا ساتي رادیو نه چلی روي ساته اوري د سارل شپګو د مخام تر شپګو په لندو څپونو نه سي او شاو 25 متره د مخام لوش بګو د سارل تر شپګو په منځني صفه د لوش بګ نوي وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه ورې دل شي وړاندې بر سره ووري چې د طالبانو حکومت پرون په کابل کې مشهور افغان یوټیوبر نیولې دي چې لته څه دی په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو په دې به هم سره روستي جزئیات واوري چې د بشري حقوقو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي یو ځل بیا د طالبان له حکومت او له نړیوال ټولنې غوښتل چې په افغانستان کې د خود نجونو د حقونو د طرفدارۍ او پلوي پړوندې اقدامات تر سره شي. همدارنګه په پاکستان کې د چنئی انجنیرانو د وژل کېدو موضوع ته هم تم کیږي او په دې اړه باندې چې په کندز کې خیاطان وایي چې هلته د دوی د جامو ګنډلو یا مشتریان ډیر شوي دي او د اختر مخې ته خلک ډیر جامې ګنډي. په دې اړه هم جزئیات درته لرو.
مخکې چې وو کاری پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل اوس دې اصلي کې جامې راځي اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واردې لکه نور ملکونو نه چې راځي دا هیده.
همدارنګه پکتیا ته به هم ورشو چې یو شمېر هغه کسان چې نیالګي خرڅې وای شو باید دونه ساتنه وشي.
چې چار چن یلګای کینو باید هدیه کال لګ نظارت باید وکي. نظارت مهم دی باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول یلګای میږي باید نظارت وکړو.
ولما طالب هم شمه تي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو حکومت د پنځمه په ورځ یو افغان یوټیوبر همین افغان او د هغه څور همکاران په کابل کې نیولې او یو نامعلوم ځای ته وړيدي چې طالبانو حکومت یې هم تاییدوي. په ورته وخت کې دا کیږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې درې معترض خويندې او وروري هم د طالبانو حکومت له خوا نیول شوې دي چې طالبانو حکومت ویاندوي په دې اړه دوی معلومات کوي. تفصیل سنکه کرناورو.
د طالبانو حکومت له خوا د افغان فعالانو د نیولو په دوام تازه په کابل کې یو افغان یوټیوبر او د هغه څلور همکاران نیول شوې دي چې د طالبانو حکومت هم دا نیول تایید کړی دي. همایون افغان او همکاران یې د مارچ په 8مه د طالبانو حکومت له خوا نیول شوې دي. له موضوع څخه یوې بخبري سرچینې او همایون افغان ته نږدې یو کس چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا چې نیول شوې کسان چیرته وړل شوي او د نیولو له امله یې څه دی لا څرګند شوی نه دی. خود طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي همایون افغان د یوې میرمنې د کورنۍ له اجازه پرته هغه سره یو مرکه شریکه کړي او د هغه میرمنې د کورنۍ د اړیزې پر بنسټ ښاغلی افغان د وضاحت رامنځته کولو لپاره حوزې ته بیول شوی.
کابل کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانې ویان خالد زدران هم په خپل ایکس پاڼه د خبره کړې او زیاته کړې چې د موضوع په ژر حل بوخت دي.
هم غوښتل د نیول شوي یوټیوبر همایون افغان او یا هم د همکارانو له کورنۍ سره یې وغږېږو خو بریالي نه شو. هماغله دا کېږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې درې معترضې خویندې آزاده نادیا ولاه رضی او د دوی ورور یحیی رضی د دوی له کوره د طالبان حکومت له خوا نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو خور تمنا رضی دا کوي چې خویندې او ورور یې په داسې حال کې له کوره نیول شوي دي چې په کور کې بل څوک نه و. نوموړی وایي دوه خویندې یې له 13 کلونو کم عمر لري او په ټوکو یې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ غړي وې. هغې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دو روز قبل
له بده مرغه دوه ورځې وړاندې د ماښام شاوخوا شپږ بجې د طالبانو ډله زموږ کور ته ځي. کور ټکوي او کله چې ورور مې دروازه خلاصوي دوی کور ته ننوځي او څو دقیقې وروسته زموږ خویندې او ورور په رینجر کې کینوي او ځي. له هغې وروسته هیڅوک خبر نه دي چې دوی چیرته دي او د څه لپاره وړل شوي دي.
تمنا رضی زیاته کړه چې کورنۍ هڅه کوي دا موضوع د سیمې د مشرانو له لارې حل کړي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات کوي خو د راپور تر خپرېدو یې دا معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د طالبان حکومت له خوا د معترضو میرمنو د نیولو دوام د دوی د چوپتیا لپاره یو اقدام دی. د دوی له ډلې وحید امیری ازادي راډیو ته وویل
یک یورش است سره زنان
دا پر معترضو ښځو یو برید دی او کولای شي د افغانانو په ځانګړي توګه د معترضو میرمنو لپاره یو ناورین رامنځته کړي. دا د خوښنې ځای دی چې د روژې په مبارک میاشت کې داسې نجونې چې لا یې خپل قانوني عمر نه دی پوره کړی د دې لپاره چې د عدالت او برابرۍ لپاره یې غږ پورته کړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ونیول شي.
د نیونه وې دا وې داسې محل دی چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ د طالبان حکومت په افغانستان کې لبیا واکمنې دوه وروسته د رسنیو د برخې یو شمېر فعالان او معترضې میرمنې نیولې دي چې له څه مودې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د نیونې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وايي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبان لوري د بشري حقوقو د نقص په وړاندې اقدامات وکړي. د موري په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په اتمه غونډه کې د خبر پر مهال ویلي اوس د اقدام وخت نه دی تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشوای په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص لپاره نشي غورځول کېدی او باید نړیواله ټولنه د طالبانو لوري د بشري حقوقو د نقص په وړاندې اقدامات وکړي. نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په اتمه عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل اوس د اقدام وخت دی نه د خبرو، او ټینګار وکړ چې د ویانا د بیانې لمخې باید د دغه مسایلو په وړاندې اقدام وشي. خغلی اندیشه لغړو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د هر فرد د انساني کرامت د خوندیتوب لپاره د خپلواکو څېړنو د ترسره کولو او د مجازاتو څخه د معافیت په وړاندې له دوی سره ودرېږي. نوموړي دا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د انساني کرامت اصل ګواخي.
غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، د ټولنې د هر قشر شکنجه او ناوړه چلند د افغانانو د ژوند حقیقتونه دي. د طالبان حکومت ما په هیواد کې د انساني کرامت اصل ګواخي.
په ورته وخت کې د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي په تیرو نږدې دریو کلونو کې نړیواله ټولنې د افغانستان د خزو د حقوقو په اړه غونډې وکړې او اعلامیې خپرې شوې، خو پایلې ورنه کړه او د طالبانو په سیاستونو هیڅ راز اغیز ونه کړ. دوی هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې عملی اقدامات وکړي. د خزو د حقوقو یوې فعالې مینا رفیق ازادي رادیو ته وویل
آخر ما منتظر چی هستیم؟ جامعه جهانی
بالاخره موږ د څه شي انتظار کوو؟ نړیواله ټولنه د څه شي انتظار کوي؟ ملګری ملتونه چې د بشري حقوقو د خوندیتوب دنده لري په افغانستان کې ولې باید بشري حقوقونه خوندي نشي؟ په افغانستان کې خزې هر ورځ له ستونزو سره مخ کیږي، هر ورځ جنسیتي تبعیض رامنځته کیږي. موږ عمل غواړو، داسې نه کیږي. باید نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه له دې وروسته عملي اقدام وکړي.
باید جامعه جهانی، ملل متحد وارد عمل حال شوند.
د خزو د حقونو وی بلی فعال نرگس سادات ویل
اگر واقعا جامعه جهانی
کرختی هم نړیواله ټولنه او د بشری حقونو بیلا بیل بنسټونه غواړي د افغانستان د خزو لپاره لاسړونه ولري، کرختی هم غواړي چې د افغان میرمنو تر شا ودرېږي او د خزو غږ شي، نو طالبان دې له سختو بندیزونو سره مخ کړي او مالی مرستې دې ورسره بندې کړي
بگیرند، کمک ها را سرشان قطع کنند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د ژوند په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، خو طالبانو په وار وار ادا کړی چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
راپور کې مو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست غوښتنه کړې وه چې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه اقدامات وشي. بل پلو بیا په یو شمېر ولایتونو کې ځینې ښځې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د محتسبینو او کارکوونکو لخوا ډېرې زورول کېږي. دوی وایي چې په حجاب کې هم لکور ووزي، په ټکو کې د طالبانو د حکومت د کارکوونکو له لوري دوی زورول کېږي او په سړکونو ودرول کېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طفلم دا په خپل مې سره نو مې کټ ما یې کې گرفتم چې ولر مې کمې پوینډ د مې اصله بود د ټول فروشي چارت متصبي نامه
د کندز ولایت اوسیدونکو د ادعا کوي چې طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري زورول شوی. نو موري چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې ښځې اسلامي حجاب مراتوي، خو د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. ماشوم مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چې غلی کوه ټیکری مې لږ ولوېده. همدلته له موبایل پلورنځي څو محتسبین راغله او ما ته وویل چې ولې. ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل، ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس راباندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړی یم.
د کابل ولایت اوسیدونکو لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډیرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نو دا سیش صحنه دا سپیخی لکار ورز مگر سر مخم مخکی گو بلا ورز یو چرت تلم پا بس که کینستنم نو حل تسی کینستنم یو خز ناست دا یو مور و نو یو مور ناست دا ترچنگ یو حلک ناست دا نو طول خلق ناستی پا بس که نو پا دی صحنه که یو دا دی امرو بالمعروف رانه نوتون تو پنچای پلاس کده او مستقیمه ده خزی تو نیوال زود دوم رو برید لما مولی چه شای سوی چه خبر آدم ریور ارتوی لوایی دای زوی ده مولی سب و دیر بد اندازی ارتو وقتول
دغشان ده کابل ولایت یو بلا اوسیدون که چه ده هم نواری دی امنیتی ستونزو لکابل یه نوم پراپور که خبور شی ور تاید آلری
چه وقت مخ کیم ده دادگر و خزو ده طولولو کما پروسا پیل کرده و چې هغه ښځې به چې هغوی د نانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره نو عمارات ته ټولولې حتی ښځو ته یې ورونه ورکول ځکه هغه ښځې ډارېدلې وېرېدلې نه پورته کېدلې رنجر ته موټر ته نه پورته کېدلې نو بیا یې چاپېړې ورکړې د ښځو لرګي ورسره وه باندې لرګیو باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې په خدای حتی د ډېر پاخه عمر لرونکي ښځې هم وې پکې چې سپینسارې وې زړې وې
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د اوري په اوومه نیټه پر خپله اکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې یې خپور کړی دی یاد قانون چې یوه مقدمه دوه فصلونه او درویشت مادې لري دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوي چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اورېدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په وهمه نیټه په یوه خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانه وي او که مردانه وي چې د حکومت د خلکو څخه د ادارو څخه که د وزارت دفاع د کارکوونکو څخه که د وزارت داخلي د کارکوونکو څخه که د والي صاحب څخه که د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري همدغه شکایتونه موږ اخو
نوموړی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډیره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو لیکوالانو خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي شکنجه شوي وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
وسم گاونډي پاکستان ته ورزو په پاکستان کې د 15 چنۍ انجنیرانو له وجل کې د ورسته چنۍ قراردادیانو په پاکستان کې د دوبو د دوه بندونو ته جوړولو چارې درولې دي په پاکستان کې د چنۍ انجنیرانو او کارګرانو د خوندیتوب موضوع د دوه هیوادونو لپاره اوس ډیره مهمه شوې ده تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې له خبري ایجنټ سره په خبرو کې ویلي چې د تیرې سیشن به له پیښو وروسته چنۍ کمپنیو د دوه بندونو د جوړولو چارې وزندولې تیره سیشن به د خیبر پښتونخوا ایالت د شانګلا سیمې په بشام غرنی ساحه کې د یو ځانمرګي بریټ په نتیجه کې 15 چینایي انجنیران او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل سول په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو پاکستانی چارواکي چې د نوم لا اخیستلو ډډه کړې د فرانسې خبري ایجنټ نن جمعه ویلي له تیرې چهارشنبه د چین ګیژوبا سهامي شرکت په خیبر پښتونخوا کې د داسو بند درغونې چارې ودرولې د زیاته کړې چې د پاور چاینا شرکت بیا د دیامر بهاشا بند د جوړولو چارې ځنډولې دي دغه چارواکي ویلي د محل 155 چینایي انجنیران د داسو د بند په پروژه کې په کار بوخت وو او 500 نور د دیامر بهاشا په بند کې د د پوینا تر پیښې وروسته چینایي انجنیران چې د بیا رغونې د دغو پروژو ساحو ته څیرمه ژوند کوي دغو ځایونو ته له ننوتلو راګرځول سوي دي راپورونه وایي چینایي کمپنیو له پاکستاني چارواکو غوښته چې د بیا رغونې د دغو ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نویو امنیتي پلانونو سره راسي. هم د پاکستان او هم د چین لپاره د چینایي وګړو د امنیت موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه چینایي وګړي زیات وخت د افراطي وسلولو په حملو کې په نښه کېږي. د 2021 کال په جولای میاشت کې بیا په یو ځانمرګ برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. 14 هغه موټر ته څیرمه وسوه چې چینایي او پاکستاني انجینران یې لیږدول، او تر پیښې وروسته چینایي کمپنیو هلته خپل کارونه وځنډول. تر هغه وروسته پاکستان د سیپیک یا د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د اړوندو پروژو امنیتي تدابیر سخت کړل. چین له پاکستان سره یو ځای د اقتصادي دهلیز یا لارې سیپیک پر پروژو څه باندې 15 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه کړې ده، چې پکې د بلوچستان د ګوادر بندر هم شامل دی. دا پروژې د چین د یو کمربند یوې لارې په نوم د لوی پروژې یوه برخه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځشنبه ویلي، پاکستان او چین به پر سیپیک پروژو کار ته دوام ورکوي او خپل منځي همکاري به زیاتوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان په شمال کې کندوز ته ورشو. دوه کندوز یو شمیر خیاطان او رخت پلورونکي وایي چې سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او هم ډیر ټوکر خرڅیږي او هم خلک اختر ته جامې جوړوي. د دوی په وینا چې د دې جامو بیا 300 او د ډیزاین لرونکو جامو له 1500 څخه نیولې تر 300 افغانۍ پورې ده. تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري هغه آزادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده تیر کال په توپیر. سشکل زموږ د پیریدون کوشمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نورو ورځونو پروژه کې کار خې، مثلا مشتریان هم خپري مانی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نورو دکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې سیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دکان لري، هغه وایي 13 نفره کارکونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته لا اتیا جوړو زیات کالی ګنډي.
د روژې پر اتلس ورځ زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمدګۍ نیم ډیرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره 80 جوړې کالی نیسو او 80 جوړې کالی موږ ژغو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال 6 کال کار هم شدی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بازازی راسته کې د بازازی دکان لري، نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتلل، مثال بدل کاری راتلل، اوس چې دی اصلي کالی جامې راځي، اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واردي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي داخې دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي. هر چا هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالی، پټکۍ، څادر، واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمیر خیاطان وایي چې په خوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم درشانې اغوستې، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
facebook.com/azadiradio
په پکتیا کې خلګو د نیالګیو کینول او د باغونو جوړول ته ډیر پام کړی دی. ځې خلګوای د تیر کلونو په پرسه لا د نیالګیو په دغه ولایت کې نیالګي خېول د کوي او ګټي هم تر لاسه کړی دی دویونه ورزو تفصیل لسمی په راپور کې اورو.
په ورستۍ کلونو کې د پکتیا د مڼو زردالو او نور میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونی سي ونی کې نوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نظیر ویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه کې دي. په دې چې زردالو سکل د بادام وونه خه خرڅيږي، خلک بادام کې دي چې یو من بادام مثال 3000 دوه نیم زره مڼې زمره نه کوي مګر بادام ډیر کوي.
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس هغه خلک چې کرنیز زمکه او مناسب ځایونه نه لري کوخخ کوي خپل کور کې امنیالګي کینوي خو دیونه پاړه به توپیل نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محمد خان ویل
هو در سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونه خلک اخلي بوټي اخلي دغه کوي لګوي پکتیا تر ته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډیر دي هر څه ستا دور تام واکو چانی اخستی په کار دا وای اخلي.
سره لدې چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه تر سره کیږي خو پالنه او ساتنه یې لمخ کې دی بیستونز په توګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکو حضرت علی ویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي چار چان نیالګی کینو باید حد اقل لګ لګ نظارت باید وکړي. نظارت مهم دی باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. کمیږي دغه نیالګی نظارت ونه کو بلکل طبيعت چوخلو هغه به پیدې روسی هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګیو کینول چې د سیمې خلک زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګډ مسولیت دی ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان ویل
هر ځای کې چې شنه فصل وي شنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نوونه دی او جای خلاده ټولنم غوښتنه داده چې کا ځای لري کین لري کای کور کرایي وي او کدغه سه دکان لري باید یو بوټی دی کی.
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي د چاپریال د خلا د واور او بارونو د وبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یوشم نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتار ځنګل د احیا او په هغه کې د نګدي 1,400 نیالګي کینول په پام کې دي چې د شنې قطې د منسوبین له خوا به یې ساتنه کیږي.
وز به هم د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګولو ریاست چارواکي وای غواړي په نوي پلشوي کال کې لا 200 زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیرغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره به له منځه تللي ځنګلونه بیرته زرغون شي او د سیمې ښکلا به نوره هم ورسره زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د کرنې مالداري او بولګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجنیر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته ویل په تیرو شاوخوا څلورو جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلي دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو دریو کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړي او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,500 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توزیع کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه هکتار ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله
دا ځنګلات وسو د غنیالګي وسو یو خو به د علاقه د سی یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نه پورسیږي نفع دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې ووري ساریږي، ووري ساردو وجن اوبه پیدا کیږي او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې چې سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوند خوندي ځای په نوم ونمول شو، چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبيعي او خلکو منظرو لیدلو ته په لسګو نظر سیلانیان ورزي.
دوی مې نیمه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار وایي دوی د خپلو ځینو شریکانو په همکارۍ په پوهنې، روغتیا او د معیشت د فرصتونو د ملاتړ په برخه کې د ځینو اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ادارې د افغانستان سنګینن جمعه پر خپل ایکس پاڼې شبکې لیکلي دي چې دوی د سعودي عربستان د پراختیايي صندوق او د اسلامي پراختیايي بانک په مالي ملاتړ د غمرستي برابر کړي. د ادارې ویلي د غمرستو له لارې به وکړی شي تر ډېر زرو زیاتو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. په لرو پرتو د طبي افاتونو لکباله پر اغیزمن شو سیمو مډیر تمرکز وکړي او ځان نوی روغتي مرکزونه به جوړ کړي چې تر 15 لک زیات کسان بدري ګټه واخلي. په پاکستان کې د 15 شنه انجنیرانو له وشل کېدو وروسته شنه قرارداديانو په پاکستان کې د اوبو د دوه لوی بندونو د سو او د یمر بخشا د جوړولو کار ودرو. د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې خبري ایجنټ سره په خبرو کې د خبره تایید کړي ده. تر سه شنبه د خبر پښتونخوا ایالت په شنګله کې د وزنبرګ بریټ په نتیجه کې 15 شنه انجنیران ایو پاکستاني موټر چلوونکو وشل شول. یو پاکستانی چارواکی د نوم خود له پښت فرانسې خبري ایجنټ ته ویل چې چینایي کمپنۍ ولا پاکستانی چارواکو غوښتل چې بیا رغونې د ساحو تر پرنيسل کېدو مخکې له نو عملیتي پلانونو سره ورشي. په دغه ساحو کې اصول 1250 چینایي وګړي کار کوي. د جنوبي افریقا په یو غرنۍ سیمه کې پرونی یو موټر بس له پلا لاندې لیدل شو، لکه څنګه پینځه سلوخ کسان پکې مړه شوي دي. لدې پیښې یوازینی ژوندی پاتې شوی یو اتکلن ماشوم دی چې د سختو ټپونو له امله په شفاخانه کې تر درملنې لاندې ده. ځای چارواکو ویلي دي چې دا سیخکاري د بس چلوونکي د ټکر پر مهال خپل کنټرول له لاسه ورکړی دی. د ترکیې امنیتي ادارې نن خبر ورکړی چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د می میاشتې پر 9 امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي. دا لکه چې په 2019 کال کې اردوغان له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره چې خیاړي کې ورسره درلودلې کچلې و نمړی وارده شي نوموړی واشنگټن ته سفر کوي. کله چې جو بایدن د 2020 کال د ولسمشري په ټاکنو کې ګټونکې شو ان خریده مخامخ کتنی د زمینی برابر رول هڅه وکړه. د ناتو د غړو هیوادونو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله خړې پړې شوې، خو په جنوري میاشت کې روس له هغه بهتره شو چې انقره په ناتو کې د سویډن د غړیتوب موضوع تایید کړه. او په سوریه کې وا څارون کې ډلوای چې په شمالي خار حلب کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د سوریه د دولتي ځواکونو لکټر لګشپک د شغړې وجل شي او بلزګونو ټپیان دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن جمعه ویلي چې دغه بمبارۍ نن سر وختي حلب ته نږدې په جبري نسیمه کې شوې او د وسلو هغه ډیپوګانی پر خې کړی چې لبنان د ایران په لاوه حزب الله ډلې وي. د سوریه د څارون کې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې اسرایل په خپل بمبارۍ کې د السفریه سیمې ځینې تاساتم په نخښه کړې دي.
آزادی ملما
نذیر احمد د نذیر د آزادی ملما پروگرام تشرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې، ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لريوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې په هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی. هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږیدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانی ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني خو د بې وطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخه شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بې وطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزې به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه یې سنجول کېږي کیدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوې طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کومې خبره بیا هم سمه رسولی وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېشتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټو کېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست فکر کوئ چې ستاسو د شاعري په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېشتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیز ما پیادوی و نو سمره چه مال وستیدی خو دورسته شعری شده تا دیر پوری که پیسدی سره را وخلو اکس دیر پیسدی پا جگرو دا جنگ دا مرگ دا پا وجنو دا پستون زبانده دا که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوی د بیکاری او د ستونزه ډېره راخیسته شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي. خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده، یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې نظوې دلته جګړې ډېر اخیست کړی دي په ادبیاتو.
بله، په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي.
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزه نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کېدی شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره کېږي، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه.
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو. نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بی احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو. کېدی شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم. او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مگر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغه زما د معشوقې د خلی الفاظ ته تغیر ورکړي، هغه زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړي، هغه زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړي. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب لپاره به دا ستونزمن وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري، ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي، هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړي شي، او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني دته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو علت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي چې څنګه چې هلته کله چې په خپله موجود وي، نورو سره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو، تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسان هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د پمدغه وخت کې، هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې پمدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي، نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري، خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده، دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده، نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي، او دا تیت پراکواله هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري، خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې، ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي. یعنې تاثیر لري، ستاسو د خبرې په تایید باندې، بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې، دا تاثیر لري، خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي، چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزه دی. نو دغه کسه هم دا بې اغېزه نه دی. دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبې خلي څوک، که یې وخلي وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنۍ هیوادونو کې اوسېږي، ډیری هغه کسان په بهرنۍ هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي. زه وایم دغه هسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یا ټولنه په بهر کې جوړه شي او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدل سي. په افغانستان کې دغه صحت څه کسوې د ډېره کمه د ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دی. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه ایستل شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغیز ولري چې یعنی کتابونه
نظر صاحب یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواد سړی چې لیک لوست نسی کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواد سړی دپاره به هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کیدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا نیواز د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کاروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که سو تیبانه باندې دغه سې کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نوي لوستی ونشي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي دپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هم هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا دی چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسون کې ادبیات جوړ شي، شاده ده چې هیله بخونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت لتاسو مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیست، خپل تجربه خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.